کې یاد ولسوالۍ ته ورڅېرمې سیمې ته سفر کړی. د ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره له کابله او نورو ولایتونو څخه تازه دمې سرتېرې سیمې ته استول سوي دي. د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو لړپوړي غړي د کندز په ولایت کې دي. په یو عملیاتي پلان کار کوي، د دې لپاره چې امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته تلفات ونه وړي. موږ غواړو د بیرته نیولو عملیات په دقت سره ترسره کړو.
په ولسي جرګه کې د کندز او نورو شمالي ولایتونو استازي وایي که حکومت عاجل او لازم اقدامات ونه کړي، نورې سیمې هم ښایي د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسو ته ولویږي.
د رضوان مراد په دې راپور کې مو د ناامنیو د زیاتېدو په اړه د چارو د کارپوهانو نظرونه واورېدل. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي: زما په نظر افغان امنیتي ځواکونه اوس د طالبانو په وړاندې کمزوري شوي دي. نور خلک څه وایي؟ د خلکو نظرونه به هم سره واورو.
زنم احمد دی، د ناامنی سره علت داده ته مشکلات داخلی او خارجی، دو عامل باعث شوی که سبب ناامنی در افغانستان.
زمانو مالی شاه خان دی، خلی زمان خان و سیدین که دی اساس خود منگزا خود اسلام پشاری آقا کیچو وای چه دا سچ ناروا ده دا جنگل بیا دیر دی روزی پمیاشت که دا خوبی خیص سچ ناروا ده چه سی او جنگ یا مسلمان ملکی چه یعنی پیجارات که خدا بدبختی ده زمانگا چه شه خپل منس کی سر آقای استو طول دی دی خارج دولت پا لازمان دی ایران پاکستان دی خارج دولتو لازم ده چه دمونگ افغانستان مسلمانان رو را تباکی بیه.
زمانم شاپایم د دینګرار رسیدون کې زمونږ د افغانانو بیت فرخی دا د پردو لاسونو دی دی کې پاکستان شو دی ایران شو داسې کوونډي هوا ځنو افغانستان جوړېدل څنګه پرې دی چې دا قرار پاتې شي یو اسلامي حکومت دلته جوړ شي.
د افغانستان په شمال کې په یو بل پسې د ولسوالیو له سقوط وروسته د ولسي جرګې یو شمېر غړي او عام خلک اندېښمن دي او وایي که حکومت جدي پام ونه کړي، امکان لري نورې ولسوالۍ هم د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ولویشي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مخالفانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کندوز د دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره سیمې ته تازه دمه سرتېري رسېدلي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي اندېښنه ښکاره کوي او وایي که حکومت د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ مخه ډب نه کړي، امکان لري هغه ولسوالۍ هم سقوط وکړي چې له پراخو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. په ولسي جرګه کې د کندوز استازی شکریا پیکان وایي د کندوز امنیت له جدي ګواښ سره مخ دی. یو پر بل پسې د ولسوالیو سقوط په مستقیمه توګه د کندوز مرکز ته ګواښ متوجه کړی.
کندوز په ناوړه امنیتي وضعیت کې ده. ولسوالۍ یو پر بل پسې سقوط کوي چې له دې سره کندوز هم سقوط کوي. که چیرې کندوز سقوط وکړي، د هیواد شمال ختیځ سقوط کوي چې بالاخره به ټول افغانستان له سقوط سره مخ شي.
په ولسي جرګه کې د تخار استازي قدرت الله زکی وای د کندوز د دوه ولسوالیو له سقوط څخه وروسته د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ او د دې ولایت ځینې سیمې هم له سقوط سره مخ دي.
پرون چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط وکړ، زه باید دا ووایم چې د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ او د دې ولایت ځینې نورې سیمې هم سقوط کوي.
بلخوا د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ هم له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو لخوا تر کلکې محاصرې لاندې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي که یاد ولسوالۍ ته د سرتیرو مرسته ونه رسیږي، لرې نه ده چې یاد ولسوالۍ به هم د وسلوالو مخالفانو لاسته ولویږي.
مګر دا تهدید ډېر لوړ ده. د دې لپاره شدید امنیتي تدابیر پکار دي تر څو وکولای شو چې د ولس له دې امنیتي خاصیت خلاص.
د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې دا مهال د بدخشان ولایت د جرم او اردوج، د کندوز امام صاحب، د فاریاب ولایت د غرماچ او بالامرغاب او همدارنګه د ورزګان، هلمند او کندهار ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ له امنیتي ګواښ سره مخ دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو مخالفانو د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ ونیوله، خو یاد ولسوالۍ د یکشنبې په ورځ بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغله. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز د چهردری او دشت ارچي ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره کندوز ته تازه دمې سرتېري رسېدلي دي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د چهردری او دشت ارچي ولسوالیو ته نږدې سیمې تصفیه شوې دي.
موږ د دښمن د پرمختګ د مخنیوي لپاره په لومړی سر کې یاد ولسوالۍ ته ورڅېرمې سیمې تصفیه کړې. د ولسوالیو د بیرته نیول لپاره له کابل او نور ولایتونو څخه تازه دمې سرتیری سیمې ته استول شوی دی. د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو لړپوړي غړي د کندز په ولایت کې دي. په یو عملیاتي پلان کار کوي د دې لپاره چې امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته تلفات و نه وړي. موږ غواړو د برتنیولو عملیات په دقت سره ترسره کړو.
د چارو کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي ادارو کې کمزوري او ناتواني د دې لامل شوی چې افغان ځواکونه دفاعي حالات غوره او حکومت یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی وای په شمال کې د ولسوالیو د سقوط مهم لامل د حکومت خپلمنځي اختلاف دی.
همداسې په ټول هغه ولایتونه چې تهدیدات یې اوس بلندی او د دشمن پکې تحرکات لري باید داسې واحد مرکزونه جوړ شي د څوک اداره نه الته جنرالان د وزارت داخلي او دفاع نه لال شي دغه څوک اداره په لاس کې واخلي خپل آسیب شناسی وکړي کوم ساحه چې ضعف دي کمبود دی ناتوانی دي هغه ته پیشنهاد وکړي مرکز ته.
بلخوا د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په جګړه کې پرمختګ او شاته تګ معمولی تکتیک ده خو سپارښتنه کوي هغه ولسوالۍ چې د سقوط له خطر سره مخ دي باید لازم تدابیر ورته ونیول سي. هغوی وایي چې لومړی باید امنیتي ارګانونه په ټول هیواد کې د لوړې کچې ګواښونه وڅېړي او د هغوی په اساس لازم تدابیر او کوټل اقدامات ترسره کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین صفان لیکلي کشفي ادارې ډېر غفلت کوي تل په دا ډول بریدونو کې ولې د امنیتي ځواکونو ننګه نه کوي. محمد صدیق الهام د ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکلي له امنیتي او کشفي ځواکونو نه مې پوښتنه داده چې دوی دومره ولې کمزوري شول چې د وسلوالو طالبانو یوه حمله هم مخکې تر مخکې نشي کشفولی. غلام سرور له کابل لیکلي چې امنیتي ځواکونو فوري اقدام وکړ د دوی اقدام د ستایلو وړ دی. عبیدالله رامین هم له بغلان لیکلي دي چې د امنیتي ځواکونو اقدام د ستاینو وړ دی خو کشفي ارګانونو ونه کولی شول چې دا حمله مخکې تر مخکې کشف کړي. تاسو زموږ آزادي رادیو اوري په دې خبرونه کې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت هم ځانګړی پروګرام لرو خو مخکې تر دې د لوړو زده کړو د وزارت له ویان سره یو مرکه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې محصلانو ته به د تحصیلي مهالویش سره سم رخصتي ورکول کیږي او لاړ ټاکل شوي وخت وړاندې امکان نه لري. رحمت الله افغان د لوړو زده کړو وزارت له ویان محمد عظیم نوربخ سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې محصلینو ته د دوی ځواب څه دی.
په دې چې موږ دغه موضوع ته ډېر یعنی اهمیت ورکو او جدي په دې شکل باندې موږ یو چې تحصیلي تقویم باید په نظر کې ونیول سي او دغه شروع د سمستر او ختم د سمستر د کریډټ د سیستم په اساس باندې دا باید تطبیق شي چې د لوړو زده کړو وزارت خپل پوانتونونه او پوانځي چې دي دا ټول په دغه مورد باندې باید جدیت خرچ ورکړي چې تر څو تحصیلي تقویم په نظر کې نیولو سره باید دغه موضوع یعنی تکمیل سي.
مسلین دا سوای وای روزه مخ کې راغله هوا ګرمه ده په سیمفو کې امکانات نشته نو ځکه دوی رخصتي غواړي. دوی ته تاسو جواب څه ده؟
یعنی هر نوع امکانات موجود ده لاسو راځي مخ کې یعنی روزه راځي او موږ خپل هغه تقویم د تحصیلي په برخه کې یعنی جدیو تطبیق سي. په دې چې کولای نه سو چې مثلا یو سمستر په 12 هفتو کې دغه ختم کو دلته یو معیارونه موجود دي د کیفیت د تضمین لپاره او په زمن کې موږ باید خپل هغه شروع او ختم د سمستر په نظر نهولو سره موږ باید دغه مسائل ته جدي شکل باندې تطبیق کوو او پوهنتونونه په دغه مورد باندې یعنی عملی کومونه اخلي. نو په دې اساس باندې موږ هغه رخصتي چې په حسد میاش کې موجوده و اوس یعنی د شلم د سرطان یعنی شلم پر سرطان په میاش کې شروع کیږي یعنی تر 15 د اسد پورې دغه 15 ورځې رخصتي یعنی خلاصيږي او بلاخره امتحانونه شروع کیږي چې موږ ټول پوانتونونو ته وظیفه ورکړې ده چې تقسیم اوقات د امتحان ورته د محصلینو ته جوړ کی او کله چې بیرته راځي دغه باید امتحانونه تر سره شي.
کچیر محصلین خپل درسو ته حاضر نسو او همداسې احتساب ته ادامه ورکړه ستونزه بنامنسته نسی په پوانتونونو کې په درسونو کې
چې په جدي شکل باندې دغه موضوع یعنی تدبیر کی په دې چې دا علمی او اکادمیکی برخه کې یو مهمه موضوع ده او په دې برخه کې باید جدي ګامونه واخیستل شي موږ لږ ټول امکاناتو سره چې په پانتونونو کې لرو اوس هم موجود ده او خپل معاصرین که د آشی او عباطی په حکله یعنی تشویشونه موجود دي د هغوی خپله هلته نمایندګان لري او په دې برخه کې ټول امکانات یعنی سنجول سوی ده هیڅ ګونه مورد یعنی موجود نه ده چې دغسې مسایلو ته چې باید وخته له وخته د هغوی رخصت شي
د لوړو زده کړو وزارت ویان محمد عظیم نوربخشو
شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محترم ورونو عزیزانو خویندو ورونو په هر ځای کې چې زما غږ اوري زه تاسو ته د منشن د جامع جومات نه خبرې کوم منګه د رمضان المبارک د میاشتې په اوایلو کې یو او د رمضان مبارک فلسفه او د دې فضیلتونه علماو ته تاسو تاسو ته په مساجدو کې بیانوي او هغوی تاسو ته د دې په فضایلو کې غږیږي لیکن روژه یوازې دا نه ده چې سړی د څښاک خوراک او جماع نه ځان وساتي روژه کې باید سړی معنوي ارزښتونو ته قایل واوسي او د دروغ فریب او د دغه سې چارو نه چې هغه د انسانانو ژوند کې منفي تغیرات راولي د هغې نه ځان وساتي په اسلام کې ستره ګناه ده چې سړی دروغ وایي دروغ چې دی د خدای په نس کې د پیغمبر په نس کې دا چې د یوه ډېره بده خبره ده چې انسان په خپل قول کې په خپلو افعالو باندې د دروغو پرده راټیټه کړي ځان خلکو ته سپین وښیي او په حقیقت کې دا خپله پوهیږي چې دا سړی د کومو دروغو د کومو تګیو د کومو بیماریو سره لاس په ګریوان دی خدای تعالی مسلمانان د دروغو نه منع کړي دي او دروغ ویل په ټولو وختونو کې غټه ګناه ده او په رمضان کې خو د خلکو سره دروغ کول دوکه کول هغه څه چې سړی نه کوي او په هغې باندې خلکو ته خبرې کوي قرآن کریم وایي لمه تقولون ما لا تفعلون ولې وایي هغه څه چې خپله نه کوئ نو په دې میاشت کې د جب حفظ کول د لسان حفظ کول یعنی د هغوی ساتل د درواغو نه د هغوی روژه ده د لسان روژه دا ده چې سړی باید دروغ ونه وایي په عام محضر کې خلکو ته دوکه ورنه کړي که په سیاسي ځایو کې د کوم حزب یا د کوم قوم مسؤول وي هغه باید خپل قوم ته دروغ ونه وایي خپل ولس ته دروغ ونه وایي هر ځکه چې سړی مسؤول وي باید حقیقت باندې وغږیږي پیغمبر دی خدای وایي چې تاسو ما ته یو تضمین وکړئ چې هغه دا دی چې تاسو به درواغ نه وایي زه تاسو ته د جنت تضمین کوم نو صحابه ورته نې پوښتنه وکړه چې یا رسول الله په دروغو نه ویلو باندې یوازې جنت ته ځو نو هغه ورته وویلي چې هو که ته دروغ ونه وایې نو هیڅ وخت کې به ګناه ونه کړې که قتل دې وکړلو نو بیا به وایې چې هو ما قتل کړی دی که زنا دې وکړله نو په خپله زنا به اعتراف کوي او دا شیان دي چې تا د دې ګناهونو نه منع کوي او که ته دروغ وایې نو ګناه به هم کوي او خلکو ته به دروغ هم وایي نو خدای تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې په حق او حقیقت باندې روان اوسو حق ووایو او حقیقت خلکو ته بیان کړو د دروغو نه ځان پرهیز کړو او ولو په دغه دروغو کې مې اوس ظاهري ګټه وي لیکن په باطني کې د دې خلکو دپاره د اجتماع دپاره ستا دپاره دا نقص دی خدای تعالی دې موږ په دنیا کې او زموږ په ټولو اقوالو افعالو کې د دروغو نه وساتي دروغ د دی خدای په نسبان دی ډیر یو بد کار دی او قران کریم وی چې اعلی لعنت الله علی الکاذبین نو په لعنت دی خدای دی وی په دروغجنو باندې هغه کسان چې دروغ وایي. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم والسلام على من اتبع الهدى.